The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran awridun ko da The Voice of America Diva Radio de nandana hewras kal 2019 de december da miashte pin zamane tara waqt shabe de po pakistan ke da sahar شپک بجی افغانستان کی شب دی پنځمی بجی او دلتا په واشنگتن ڈی سی کی د ګول ورځ او د ماسوتن اته بجی شب دی د وایس اف امریکا ډی بریډیو د نیمه ګنټې د خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای دفاع وزیر جیم میټس د ګول پورس د اسلام آباد سفر په وخت په پاکستان زور راوړی چې په خپل هیواد کې د تونلارو او ترهګرو خلاف خپل کوششونه زیات کړي د امریکای سپریم کورټ د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د اته ملکونو نه امریکې ته په عارضي توګه راتلونکو خلکو باندې سفري بندیز تر هغه وخت پورې پر ځای ساتلو اجازت ورکړې تر څو چې په ښکته عدالتونو کې په دغه مقدمه کومه فیصله مخې ته نه وي راغلي او د یمن صدر عبدالربو منصور هادی د یمن په اولس غک کړی دی چې د هیواد پخوانی صدر علی عبدالله صالح د وژنې وروستو د ایران په مرسته جنګیدونکو شیعه حوثیانو پر ضد راپاسیږي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د امریکای دفاع وزیر جیم میټس د ګول پورس د اسلام آباد سفر په وخت په پاکستان زور راوړی چې په خپل هیواد کې د تونلارو او ترهګرو خلاف کوششونه زیات کی او د افغانستان امن عمل کې د واشنگتن سره په همکارۍ کولو کې خپل مهم کردار ولوبوي جیم میټس د ګول پورس د پاکستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلو او هلته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړو په دغه ملاقاتونو کې د پاکستان حکومت د کابینې وزیرانو او د استخباراتي ادارې ISI مشر هم برخه اخیستې امریکای یو اعلی دفاعي چارواکي ویلي چې میټس د دغه ملاقاتونو نه ډیر مطمئن او باوري راغلی او ویلي د پاکستاني مشرانو سره ملاقاتونه نیخ په نیغه شوي چې پکې د اعتماد مضبوطولو باندې توجه ورکړل شوي د ملاقاتونو وروستو امریکای په یو بیان کې ویلي ښاغلي میټس د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې او د سیمې ثبات او امنیت لپاره د پاکستان د زیاتو کوششونو لپاره غږ کړی د امریکای سپریم کورټ د ګول پورس د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا سفری بندیز تر هغه وخت پورې پر ځای ساتلو اجازت ورکړې تر څو چې په ښکته عدالتونو کې په دغه مقدمه کومه فیصله مخې ته نه وي راغلي د سپریم کورټ اوو ججانو د انتظامیې په حق کې او دوه ججانو د دې پر ضد خپله رای ورکړې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په دریم ځل جاري کړی شوي سفری بندیز کې د اته ملکونو نه امریکې ته په عارضي توګه راتلونکو خلکو باندې سفری بندیز لګول شوی په دغه ملکونو کې ایران لیبیا شمالی کوریا سومالیا شام یمن وینزویلا او چاد شامل دي چې پکې شپږ مسلمان اکثریتي ملکونه دي د امریکای په میریلند او هوایي ریاستونو کې وفاقي ججانو د ډانلډ ټرمپ سفری بندیز د عملي کولو نه منې کړې د یمن صدر عبدالربو منصور هادی د یمن پولیس غک کړی دی چې د هیواد پخوانی صدر علی عبدالله صالح د وژنې وروستو د ایران په مرسته جنګیدونکو شیعه حوثیانو پر ضد راپاسیږي په سعودي ټلویژن العربیه باندې د وینا په وخت د حوثي یاغیانو خلاف جنګ کې نوموړي د یو نوي باب پرانستو لپاره غږ کړی د دې وړاندې د یمن حوثي یاغیانو دعوه کړې وه چې علي عبدالله صالح وژل شوی دی د ښاغلي صالح د پارټۍ المؤتمر الشعبي العام مشر فایقه السید ویلي عبدالله صالح د خپل هیواد په حفاظت کې شهید کړی شوی او په پایتخت صنعا کې د نوموړي د وژنې تور یې په حوثي یاغیانو لګولی د حوثیانو د مسلح بغاوت په نتیجه کې د علي عبدالله صالح حکومت درې کاله وړاندې نسکور شوو او یمن د خانه جنگی سره مخ شوو د امریکای خبری اداره سی این این وای د وایټ هاوس مشر وکیل صدر ډانلډ ټرمپ ته د روان کال جنوري میاشت کې ویلي هغه فکر کوي د هغه وخت قومي امنیتي سلاکار مایکل فلن استخباراتي ادارې اف بی آی ته غلط معلومات ورکړو او نائب صدر مایک پنس ته یې دروغ ویلو او دا چې هغه دې د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شي حسینن د خپل سرچینې د خپل ویلي د وایټ هاوس وکیل ډانلډ مک ګان صدر ته دا نو ویلي چې د مایکل فلن د اف بی آی سره په مرکه کې د قانون خلاف ورزي کړې او یا د مجرمانه پلټنو لاندې دی او برتانیا او یورپی یونین د برتانیې د جلا کېدو په سر تړون تر رسیدو کې ناکامه شوي دي. خو د دواړه خواوو مشرانو تمه څرګنده کړې ده چې دوی به په څو ورځو کې یو تړون ته ورسي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې دفاع وزیر جم میټس د ګلپورس د اسلام آباد سفر په وخت پاکستان باندې زور راوړی دی چې په خپل هیواد کې د توندلارو او ترهګرو خلاف خپل کوششونه زیات کړي او د افغانستان امن عمل کې د واشنگټن سره په همکارۍ کولو کې خپل مهم کردار ولوبوي. نور حال په دې حق باندې د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا دفاعي چارو وزیر جم میټس پرون په پاکستان زور ورکړ چې خپل ملک کې د وسلوالو او ترهګرو پر ضد کوششونه دوه غبرګ کړي او دا چې اسلام آباد دی د واشنگټن سره په افغانستان کې د صلح په کوششونو کې پراخه رول ولوبوي. هغه له میټس پرون پاکستان ته د یوې ورځې په سفر تللی وو او د وزیر اعظم شاهد خان عباسي او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره یې لیده کاته وکړل. د کابینې ستر مشرانو د ملک د استخباراتي ادارې مشر تر څنګ د قومي سلامتیا سلاکار هم په دې محل باندې موجود وو. د امریکا د دفاع وزارت اعلی چارواکي تر مخه هغلی میټس د پوره اعتمادۍ او پر امیدۍ څخه لږ بیرته نیخ په نیغه د باور بیا جوړولو ته پام راواړوه. دی وایي چې د تورونو فهرست ورکولو پر ځای د شریکې تګلارې په برابرولو خبره وکړه. دا چارواکي وایي چې هغلی میټس د پاکستان د پوځ د دې دریز چې دوی د وسلوالو په اړه د امریکا د اندېښنو څه ځواب نشي کولی یا یې کول نه غواړي پوره احترام کوي. د امریکا لخوا د خبرو اترو وروستو جاری شوی بیانیه وایي چې هغلی میټس د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د پوځ قربانۍ ومنلې خو د سیمې امنیت او ثبات لپاره د کوششونو د سیوا کولو یې ورته ویلي دي. بیانیه وایي چې د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته ویلي دي چې افغانستان کې د صلح لپاره واشنگټن سره په ګډه خپل پراخه رول ولوبوي کوم چې به سیمه کې ثبات او امنیت ته لار هواره کړي. د امریکا او افغانستان چارواکي تور لګوي چې افغان طالبان او حقانی وسلواله ډله د پاکستان له خاورې په افغانستان کې حمله کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د دفتر نه هم د خبرو اترو وروستو بیانیه جاری شوه چې وای وزیر اعظم هغلی میټس ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې یې پرمختګ کړی دی او د پاکستان پوځ به کوشش کوي چې تیرو څلورو کالو کې لاسته راوړي ګټې پر ځای وساتي. د پاکستان وزیر اعظم په دې خبره زور ورکړ چې د پاکستان په خاوره د ترهګرو محفوظ اډې نشته دی او دا چې تمام قام په هر شکل کې د ترهګرۍ د جرړې نه ختمون لپاره کلک ژمنې لري. د هغلی میټس سره د خبرو اترو وړاندې وزیر اعظم عباسي وویل چې د پاکستان نه زیات څوک هم افغانستان کې د امن خواهش نه لري. د زیات کړه چې پاکستان او امریکا دواړه شریک اهداف لري. اسلام آباد ته در رسیدو نه وړاندې هغلی میټس ویلي چې د پاکستان ته ګوته نیول نه غواړي خو تمه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد خپلې ژمنو باندې ودرېږي. د په ګډه د کار کولو امید هم څرګند کړ. د اکتوبر په میاشت کې هغلی میټس ویلي وو چې امریکا پاکستان ته یو مقابله ورکول غواړي او که د وسلوالو سره یې مرستې جاری وي نو بیا به کاته شي. اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پړه په پاکستان ورچول غواړي چرته چې امریکا د تیرو 14 کالو راهیسې ښکېل ده. د هغلی میټس د سفر نه وړاندې د صدر ټرمپ د انتظامی نور چارواکي پاکستان باندې هر وخت په سختو ویناګانو اوریدل شوې دي. د امریکا استخباراتي ادارې سی ای اس تر مشر مایک پیمپیو دفاعي چارو یوې غونډې ته ویلي دي چې پاکستان د وسلوالو په اړه د امریکا پیغام په سنجیدګۍ سره نه اخلي نو موږ هر څومره چې وسوي ګام به پورته کوو چې د ترهګرۍ پټې جالې بیخي ختمې شي. د کال 2004 نه راپدې خو سی ای اکثره د القاعده او د پاکستاني طالبانو اهدافو پر ضد د ډرون حمله کړې دي کومې چې د پاکستان شمال غربي اړخ ته د افغانستان پولې ته څېلمه قبایلي سیمې کې شوي. میډیا راپورونه وایي چې د ځینې نورو ګامونو تر څنګ امریکا دغه د ډرون بریدونه غځولو باندې هم غور کوي. یوه بله لار دا هم ده چې د ناټو غیر غړي ملک حیثیت یې نور کمزوری کی او یا دا چې د طالبانو سره د ملاتړ په اساس پرې بندیزونه ولګول شي. خو په ویډرو ویلسن د سیړنې مرکز کې کارکوونکی سیړنکار مایکل کوګلمن وایي که څه هم وي دا به تر څو هفتو پورې وي. دی وایي فکر کوي چې د امریکا حکومت پاکستان ته لږ وخت ورکول غواړي او ګوري چې پاکستان د امریکا مطالبو ته کوم ځواب وایي. کوم مطالبو کې چې ترخګر ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو مطالبه هم ده. دی وایي دا نه چې یوازې د ډرون حمله به سیوا کړي، بلکې امریکا به هغه اهدافو ته هم ځان د رسولو کوشش شروع کړي په کومو پسې چې دوی تکل کوي. مایکل کوګلمن وایي چې د قبایلي سیمو نه بهر بلوچستان او خیبر پختونخوا زیاتې آبادۍ والا سیمو کې هم امریکا افغان طالبانو او د حقانی شبکې وسلوالو پسې تلی شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم پاکستان ته د مالی مرستو قطع کولو دړکه کړې ده. د کال 2002 نه راپدې خوا پاکستان ته امریکا د 33 ارب ډالرو نه زیاتې پیسې ورکړې دي، خو په نږدې کلونو کې دغه امداد د وړاندې نه رقم کړی شوی دی. که چېرته د دواړو ملکونو په اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي، نو تاوان به یې امریکا ته هم رسیږي. د افغانستان خپل بندر نشته، نو هم دغه وجه ده چې په افغانستان کې امریکایي پوځ ته د کومک رسولو لپاره یوازینۍ لار پاکستان نه تیریږي، او دغه هیڅ وخت هم بندېدی شي. او دغه سی په کال 2011 کې پاکستان کړی هم وو. امریکا د پاکستان نه دا هم غواړي چې خپل جوهري وسلې راکمې کړي او د هند سره خپل اړیکې خې کړي او د اسلامي تونلارو پر ضد جګړه کې ورسره ملګری پاتې شي. د بروکینګ ادارې څېړنکار مایکل او هینلن خبرداری ورکړ چې د واشنگټن صبر تمام شوی دی. د وای د ډیری مودې نه د امریکایانو دا امید وو چې پاکستانیان به د افغانستان او هلته د امریکا د رول په حق له خپل ذهن بدل کړي، خو دغه امیدونه اوس ختم شوي دي. نو همدغسې د تولې برابرولو په خاطر د ده په فکر امریکا ته سختی په کار ده.
تر وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے زمونگا دا دنمی گنٹی خبری خبرونه تاسو دو واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غبان دے اوری او دا دی وروستو با تاسو بیا دا سحر دا دو گنٹو پروگرام هم اوری زمونگا همکاران نوشربان قلندر او کلسوم کاکل بدنن تاسو دا پروگرام لاندی کوی او هم دا جمیتس پاکستان تا سفر او دا پاکستان ناتمو پا پاکستان دا زور راولو پا حق لباندی یو بل سلنیز ریپورٹ تاسو زمونگا همکارا کلسوم کاکل باندی کوی.
د امریکا د دفاع وزیر جم میټس د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د دفاع وزیر او د فوزي مشر سره د ترهګرۍ په ضد جګړه په موضوع خبرې اترې وکړې. وی ویل دواړه هیوادونه ته پکار دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره خپله همکاري نوره هم زیاته کړي. د لیدنې په وخت په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره په ګډه همکارۍ باندې زیات زور ورکړی. بیان وایي چې جم میټس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان ستاینه وکړه او د دې خبرې په اهمیت یې هم نور زیات زور واچوي چې افغانستان کې د امن راوستو او د ترهګرۍ ختمولو لپاره امریکا او پاکستان باید په خپله همکاري نور هم زیاته کړي، او دا چې افغانستان کې امن راوستل به په ټول سویلي آسیا لپاره ګټور وي. په دې اړه پاکستان خبرګون کې لږ بدلون راغلی. افغانستان کې امن راتلو څخه پاکستان ګټه اخیستی سي. پاکستان د امریکا ترهګرۍ په ضد جګړه ملاتړ کوي او په دې لړ کې یو شمېر قربانیانې هم ورکړي، خو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پاکستان واشنگټن سره اړیکې شکیلول او امریکا امداد په بلیونونو ډالر بندول غواړي. د پېښور پوهنتون انټرنیشنل ریلیشن یا د نړیوالو اړیکې څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي چې دا ځل به خبرې غیر معمولی وي، ښه که بد خو سنسه پرمختګ به راسي. او وایي چې زه فکر نه کوم چې شیان به نور هم پټ یا په دوه معنا سره پرمختلی سي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د فوج مشر د امریکا د دفاع وزیر جم میټس سره د لیدنې وروسته بیان جاری کړی چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې پاکستان د ترهګرو په ضد جګړه کې کامیابی ترلاسه کړې ده او پاکستان په خاوره د ترهګرو خوندي ځایونه ختم کړي دي. په دې موخه جنرال قمر جاوید باجوا د امن او ثبات راوستلو لپاره د پاکستان هڅې او افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو او د پولي اړخته د ترهګرو خوندي ځایونو په اړه خپل خبرګون جم میټس ته وړاندې کړی. د سویلی آسیا لپاره د اټلانټیک کونسل د پروګرام ډایرکټر بھارت گوپالا سوامی وایس اف امریکا اردو څنګه سره خبرو کی وویل چې په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو او د داعش ډلې د خورېدو سره د جنگ کولو بیړنۍ اړتیا لري، خو بیا ممکنه ده پاکستان د دې صورتحال په اړه سنجیده نه وي، ولې چې پاکستان بخپل لومړیتوب لري. شاغلی دا زیاته کړه چې پاکستان د موافقهکاری او د مذهبي عدم برداشت په اړخ ډیر په تیزی سره روان دی، خو بیا د هیواد طاقتور فوج توجه تل د هند په لوري وي. د صدر ټرمپ تګلاره په هند کې د پیاوړتیا رول لوبول ورکوي او بیا نوی دلی افغانستان سره نړیوال تجارت لپاره د پاکستان لخوا د لارې بندولو وروسته نورې لارې ولټوي.
ښاغلی زیاته کړه چې د پاکستان که یو خوا دا ادعا کوي چې د ترهګرو په ضد یې جګړه کړې ده، خو بیا د هند په ترهګر بریدونو کې تورن حافظ سعید د نظربندۍ څخه خلاص کړل سوی دی. حافظ سعید د یکشنبې په ورځ د پاکستان راتلونکي ټاکنو کې د برخه اخیستو اعلان کړی. په لاهور ښار کې حافظ سعید خبریالانو ته ویلي چې هم دغه صحیح وخت دی چې په سیاست کې برخه واخلي او د کشمیر مسله راپورته کړي.
ښاغلی میټس د پاکستان سفر په داسې وخت وکړو چې یو ورځ وړاندې د امریکا استخباراتي ادارې مشر مایک پمپیو وویل کچری پاکستان په خپله خبره موجود وسله والو پناځایونو خلاف څه اقدامات ونه کړي نو امریکا به یې وکړي. د جمیټس اسلام آباد د تګ یو ورځ وړاندې د امریکا د څېړنې یو ادارې یوه غونډه کې ښاغلی پمپیو وویل چې امریکا د دفاع وزیر به پاکستانی مامورینو ته د صدر ټرمپ دا پیغام رسوي چې غوره لار به دا وي چې پاکستان په خپله رضا په خپله خاوره د وسلوالو پټ ځایونه ختم کړي. د کال 2004 راهیسې د امریکا استخباراتي اداره CIA د پاکستان شمال لویدیځ او افغانستان سره په پوله بې پایلټه بریدونه ترسره کړي چې زیاتره د القاعده او پاکستانی طالبان یې په هدف کړي. راپورونه وایي چې امریکا به دغه بریدونو ته دوام ورکړي.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د هم په امریکایي مطبوعاتو کې د سیمه درنې په حق لیکل شوې دي، خاص کر د افغانستان په حق لباندي او هلته د روانې جګړې په اړه. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب دغه مطبوعاتو ته کتنه کړې.
امریکا په افغانستان کې روان جنگ د خپل تاریخ اوږد جنگ تصور کوي او د 1400 کالو د سر او مال د قربانو ورستو د دې جنگ بایلات ته په هیڅ ډول تیار نه ده. همدغه وجه ده چې امریکا په افغان جنگ کې د خپل بریالیتوب د پاره هرې چارې ته لاس اچي او ځینو هغو ملکونو سره هم په شریکه د دې جنگ منطقي انجام ته د رسولو د پاره ملګرتیا کولو ته تیار ده، چې سمود وړاندې ورسره افغانستان کې لاس تر ګریوانه و. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن ټایمز کې د دوو نامتو لیکوالانو کارلو مونوز او ګای ټیلر یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی چې سرخطي دی امریکي افغان جنگ کې د روس ځان سره د ملګری کولو لپاره روس سره خبرې اترې شروع کړې دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن او افغانستان کې د امریکې ستر کمانډر جنرال جان نیکلسن خپه ډاګه خپلو بیانونو کې دا خبره منلې ده چې روس او امریکې افغانستان کې د خپلو شریکو مفاداتو په خاطر افغان جنگ کې یو بل سره د لاس امداد کولو په موضوع خبرې اترې شروع کړې دي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن په تیره نه واشنگټن کې د دانشورانو په وډرو بین الاقوامي مرکز کې د تقریر کولو په موقع ویلې دي چې موږ په دې لړ کې خپلو کې په دې عنوان خبرې شروع کړې دي چې دا ملګرتیا تر کومه حده پورې پکار ده. تجزیه‌نگاران وایي چې په ظاهره خدا د امریکې یو حیرانوونکې اقدام بلل کېدی شي، خو حقیقت دا دی چې روس او امریکې د ډېرې مودې نه په اعلی فوزي سطح په دې لړ کې خپلو کې خفیه رابطې ساتلې دي. د پینټاګان چارواکو واشنگټن ټایمز ته ویلي دي چې د امریکې د فوجونو مشر جنرال جوزف ډنفورډ د روس خپل همسنګ او د روس د صدر د ولادیمیر پیوټن ډیر ادباري جرنیل جنرال ولیری ګراسیموف سره تیر کال د 12 ځلو نه زیات په دې موضوع خبرې اترې کړې دي. د امریکانو فوجونو ویان کرنل پیټرک رایډر ویلي دي چې د دوی تازه خبرې په تیره نه شوې دي. ددا هم ویلي دي چې دواړو جرنیلانو په شام کې یو بل سره د خکر نه اړمولو لوزونه هم کړي دي. واشنگټن ټایمز لیکي چې د کال 2001 نه پس د افغانستان د جنگ په ړومبو کلونو کې روس امریکې او د امریکې اتحادیانو له افغانستان ته د فوجي ساز و سامان رسولو دپاره د راهدارۍ اسانۍ ورکړې وې، خو وخت تېرېدو سره سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابېدو له سببه روس دې ملګرتیا نه لاس راخ کړو. د روان کال په سر کې راښکاره شوو خبرونو کې ویلی شوي دي چې روس طالبانو ته وسلې دین کړي دي، څوک چې کابل کې د امریکې په ملاتړ د قائم افغان حکومت د نسکورولو دپاره جنګېږي. خو امریکا کې د ډونلډ ټرمپ د حکومت راتلو وروسته قوي امکان دی چې روس د طالبانو مرسته ملګرتیا لږه کمه کی. اخبار لیکي چې افغانستان د پاره د روس نماینده زمیر کابلوف 13 ستمبر کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د غونډې په موقع ویلي وو چې د امریکې او د غربي ملکونو په روس د قسمه قسم بندیزونو لګولو باوجود روس افغانستان کې امریکې سره په محدوده پیمانه ملګرتیا کولو ته تیار دی، ځکه چې په قول د زمیر کابلوف افغانستان یو داسې ځای دی چېرته نه چې روس هم ډېر پرهرونه خوړلي دي او نن هم د افغانستان د نشئی موادو روس ته په غلا د ننویستو کارو بار نه روس سخت سرګومه دی. هر کله چې امریکې د افغانستان په اړه خپله نوې تګلاره کې افغانستان کې د نشئی موادو د نوغي وستو پوخ نیت کړی دی. جنرل نیکلسن په تیره نه پینټاګان کې اخباروالو ته ویلي دي چې د ترهګرۍ او د نشئی موادو خلاف جنگ افغانستان کې د روس او د امریکې شریک مقصد دی او دا بهشکه چې د سیمې د یو بل اهم ملک ایران هم لوی مقصد دی. واشنگتن ٹائمز کی دا چاپ شوی مضمون پا اخیر کی دا خارجہ چارو دا وزیر ڈریکس ٹیلرسن پا حوالہ لکھلی شوی دی چی روس دا افغانستان دا جنگ لسوبا سرحدی ریاستونو نا پا لوی شمیر کی دا خلکو روس تا پکڑا دتلو اور روس کی دننا دا ترهګرۍ شروع کی دو امکاناتو ډیر تردید کړی دی.
در وایس اف امریکا ډیب ریډیو د پاکستان د دی امیر باشا ډیم جوړولو لپاره د اربونو ډالرو چینایي پنګې د سخت مالی شرطونو له امله رد کړې دي. د وایس اف امریکا یو رپورت وایي چې د پاکستان ترڅنګ نیپال او میانمار هم په خپل ملکونو کې د اوبونه د بیلې پیدا کولو د چین لوی منصوبې رد کړې دي. نور حال تاسو زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا د دوو خبریالانو په یو شریک خبر کې ویلي شوی دی چې د پاکستان ترڅنګ نیپال او میانمار هم په خپلو ملکونو کې د اوبونه د بجلی پیدا کولو د چین لوی منصوبې رد کړې دي. په درې واړو هیوادونو کې د چینایي شراکتونو یا کپنور وړاندې کړل شوو پروژکټونو ارزښت 40 بلین امریکایي ډالر ښودل کیږي. چین او پاکستان د سی پیک په نوم د کاشغر نه تر ګوادره پورې د کارخانو او توانایي د منصوبو ترڅنګ د یو لوی سړک غځولو پلان هم لري. پاکستانی چارواکي په سی پیک کې د شامل ټولو پروژو ارزښت نږدې 450 بلین ډالر اخایي. د سی پیک په منصوبه پاکستان کې دننه په سلورو کې درې صوبې ناخوخي خایي او په واکمنه ګوند تور لګوي چې د سی پیک ګټه یوازې پنجاب لپاره کاروي. د امیر باشا چرتا او څومره بجلی جوړول شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې راپور نه وایي چې د امیر باشا د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې دی. په دې نوم د ډیم یا د اوبو بند جوړولو یو ابتدایي منصوبې پرانسته په کال 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کړې وه. د بند لپاره د ابتدایي علی پنګو ژمنه د آغا خان ترقیاتی ادارې کړې وه. په انټرنیټ د موجودو معلوماتو تر مخه په کال 2008 کې د دی امیر باشا ډیم په اړه ټولې سیړنې او د لګښت اندازې مکمل کړې شوې دي. په ډیم د مالی لګښت اټکل د 12.6 ارب ډالر وو. دا به 10 کیلومتر اوبه ذخیره کوي او 1500 میگاواټ بجلی به جوړوي. په کال 2013 کې مجوزه ډیم د مشکل سره مخامخ شو. دوه لویو مالیاتي ادارو ورلد بینک یا نړیوال بینک او ایشین ډیولپمنٹ بینک یا ایشیائی ترقیاتی بینک په منصوبه کې د سرمایه کارۍ نه انکار وکړو. خو د دې مشکلاتو پرته هم په هغه وخت د خزانه وزیر اسحاق ډار اعلان وکړو چې نه یوازې په دی امیر باشا ډیم بلکې په دغه سیمه کې د اسو په نوم دویم ډیم په جوړولو به هم کار پیل کړي. د وایس اف امریکا راپورټ وایي پاکستان د دی امیر باشا ډیم لپاره د چین 14 ارب ډالرو سرمایه کاری اړوندیز د چین د سختو شرطونو په سبب رد کړي. د وایس اف امریکا په خبر کې د پاکستان د مقامی میډیا د خبرونو په حواله ویلي شوی دی چې د پاکستان د بجلی جوړولو اداره یا وابډي چیئرمین مزمل حسین د پاکستان د قومي اسمبلی پبلک اکاؤنټس کمیټه یا د حساب کتاب کمیټه ته ویلي دی چې د دی امیر باشا ډیم په منصوبه کې د چین شاملې کمپنۍ ډیر سخت مالی شرطونه وړاندې کړي دي. په دې شرطونو کې دا شامل دي چې د سرمایه کاری په ضمانت کې به پاکستان نوې او موجوده ډیم چین سره غاڼه کوي. د وابډي چیئرمین مزمل حسین خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې د دی امیر باشا ډیم په لړکی د چین شرطونه د منلو نه دي، ځکه چې په دې کې د پاکستان هیڅ خیر نشته دی. اخوا د نیپال وزیر اعظم تیر ورځو کې نیپال کې د چین په مالی قرضا د 2.5 ارب ډالرو د مالیت تجویز شوی جوړیدونکي ډیم د منصوبې ختمولو اعلان کړی دی او په دغه منصوبه کې د چین په کپنو یې د بډو رشوتونو تورونه پوره کړی دي. د میانمار په حواله د وایس اف امریکا په خبر کې ویلي شوی دی چې میانمار 3 کال وړاندې د چین په امداد د 3 ارب اوبو او شپیتو کروڑو ڈالرو د مالیت جوړیدون کې یو ډیم منصوبه هم ختمه کړی دا. د میانمار حکومتي چارواکو تیر میاشت دې منصوبې د ختمولو تصدیق کولو په موقع ویل دي چې میانمار د درنو ډیمونو په جوړولو کې غرضی نه دی. وایس اف امریکا په خپل خبر کې د سیډونکو لخلې وایي چې پاکستان، نیپال او میانمار کې د چین په امداد جوړیدون کې منصوبو د رد کولو شاته د سیاسي او اقتصادي وجوهاتو نه علاوه په غریبو ملکونو کې روس په زیاته دا احساس هم دی چې د ډیمونو جوړولو لپاره د چین د مالی قرضو شرطونه ډیر نامناسب دي. دریو هیوادونو لخوا د رد کړل شوو چینایي پانګو په اړه چې د چین د خارجه وزارت ویان نه وپوښتل شول، نو هغه د دریو واړو ملکونو د فیصلو نه د لا علمي څرګندونه وکړله. وایس اف امریکا د خپل خبر په اخر کې ویلي دي چې د چین د ګاونډي هیوادونو لخوا د چین په مالی قرضو د جوړیدونکو ډیمونو د منصوبو رد کولو په سیمه کې د چین په اقتصادي منصوبو یو لوی گزار دی.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای سپریم کورټ د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د اتو ملکونو نه امریکای ته په عارضي توګه راتلونکو خلکو باندې سفري بندیز تر هغه وخت پورې پر ځای ساتلو اجازه ورکړې تر څو چې په خط عدالتونو کې په دغه مقدمه کومه فیصله مخې ته نه وي راغلي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار نبشروان قلندر وړاندې کوي.
د امریکا سترې محکمې د صدر ټرمپ د سفري بندیزونو په اړه هغه دریم امر نه بندیزونه اوچت کړی دي کوم چې سو میاشتې وړاندې د ځینو ریاستونو لاندینی عدالتونو لګولی وو. د کوم امر د لاندې چې د اتو ملکونو په خلکو چې زیاتره پکې مسلمانان ملکونه دي امریکا ته په راتګ بندیز لګول شوی وو. د اخیری او دریم انتظامی امر د لاندې صدر ټرمپ د ایران، لیبیا، شام، یمن، سومالیا، شمالی کوریا، چاډ او وینزویلا هیوادونو په خلکو سفری بندیزونه لګولی وو، خو د میریلینډ او هوایی ریاستونو عدالتونو دغه فیصله د انصاف د قانون سره متصادم بللې وه او دغه امر یې عملي کولو ته نه پرېښودې. د سپریم کورټ وو قاضیانو د صدر ډانلډ ټرمپ د انتظامی امر په ځای ساتلو او دوه نورو قاضیانو روت بدر گینزبرګ او سونیا د ریاستونو د لاندینیو عدالتونو د بندیزونو فیصلو په حق کې رائے ورکړې دي، خو د سپریم کورټ تازه فیصلې په اړه سپریم کورټ نور څه نه دی ویلي چې صدارتي انتظامی امر یې ولې په ځای کړی دی. د سپریم کورټ په تازه فیصله کې په خارجي هیوادونو کې هغه میشته خلک د سفری بندیزونو صدارتي امر نه بیل ساتل شوي دي څوک چې په امریکا کې قانوني رشتہ داران لري چې پکې نیانیکه، رونه، خویندې، ترونه، د تر زامن او ترور یعنی شامل دي. د هوایی ریاست وکیلانو په دې خبره زور روړی دي چې د سپریم کورټ فیصله په دې وخت کې څه جواز ځکه نه لري چې دغه عدالت په خپل هم د دغه اتو ملکونو د وګړو په اړه د سفری بندیزونو په حق لا یو فیصله کړې ده چې تر مخه یې هغه خلک چې ورته ویزې ورکړې شوې دي یا یې د ویزو ورکولو لپاره جانچ پړتال سرته رسېدلې دي امریکا ته راننوتی شي. د صدر ټرمپ انتظامی وکیلان بیا وایي چې د ځینو ملکونو حکومتونه د امریکا حکومت سره د هغه خلکو په اړه معلومات نه شریکوي کومو ته چې ویزې ورکړې شي او دغه خبره د امریکا لپاره د خطرې وړ ده. د وایټ هاوس بیان هوګان ګیدلې ویلي دي چې د سپریم کورټ فیصله حیرانوونکې ځکه نه ده چې دا د ملک د حفاظت لپاره ضروري عمل وو. سپریم کورټ ویلي دي په مقدمه کې به د انتظامی د امر د مخالفو وکیلانو دلایل هم اوري.
او استاذ وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکا نایجیریا سره د دو ملکی کمیشن جوړېدو په ذریعہ د دفاعي ملګرتیا، اقتصادي ودې او ترقۍ او د جمهوریت او حکمرانۍ په مدونو کې د ملګرتیا د نوو لارو چارو رایستو امید کوي. د نایجیریا په قطبی غربي سیمه کې بوکو حرام او د داعش د سویلي افریقي څانګې د نایجیریا په خلکو کې لویه تباهي خورا کړې ده او د شلو لکو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه په تښتېدو مجبوره کړي دي. د امریکې نائب خارجه وزیر جان سولیوان نایجیریا کې خپل تقریر کې ویلي دي، زه په ټینګو الفاظو کې دا خبره کول غواړم چې امریکا په دې جنگ کې د نایجیریا ملګرې ده. مونږ د نایجیریا خلکو سره د خپل حفاظت کولو په کوششونو کې دوی سره د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی. نائب خارجه وزیر سولیوان زیاته کا چې امریکې نایجیریا سره د خپل فوج په جديده کولو کې امداد کړی دی، خو یوازې په قطبین برختی د سیمه کې په فوجي کار روایه کولو نایجیریا کې پوخ امن نشی راتلی. د نایجیریا کامیابی د میدان جنگ نه بهر د اقتصاد او د حکمرانۍ په خکېدو کې ده، چې پکې د بشري حقونو د شوو خلاف ورزو، ادباری تحقیقات کول او د دې ګناهګارو ته سزا ورکول شامل دي. د بوکو حرام د لاسه ډس خوړلو خلکو سره د زیست روزګار په بیا شروع کولو کې د لاس امداد په حق له نائب خارجه وزیر سولیوان اعلان وکړو چې د نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې اداره یو ایس ایډ به دې کار له نایجیریا ته نور څه د پاسه 4.5 کروڑ ډالر امداد ورکوي.